سلور بجیش به احمد شیبریم دا سجی رڈو ده سات پخپرونه که ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ناروې د خلکو مرستې این پی ای ماسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولی دی. دې ماسې نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالي مرستو پورې ټول تړلي فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لورې د ماین پاکۍ تمویلوونکې چارې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوصلۍ کمولو، د امنیت د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د بیان له مخې د یاد سازمان د ماین پاکۍ عملیات نه یوازې په افغانستان بلکې په 12 نورو هیوادونو کې هم ځنډول شوي چې پکې انګولا، کمبودیا، عراق، کوسوو، لاوس، پالایو، پیرو، تاجکستان، اوکراین، ویتنام او یمن شامل دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی وای چې په دې هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومینی په یو تلویزیوني مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوب داري چې بیا اسناد کډوال خپل خاوري وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې ډیری افغانان شکایت لري چې د اسناد لرلو سره سره ځورول کیږي او نیول کیږي. د ایران د کورونیو چارو وزارت په وینا په روان مریض کال کې شاوخوا 1,000,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې 1,000 افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت په وینا یاد کډوال د اسلام آباد په یو محبس کې له 2 تر 5 ورځو پورې بندیان وو. تر دې وړاندې پرون پاکستاني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې لسکونه افغان بندیان یې له خپلو زندانونو له خوشې کولو وروسته افغانستان ته استولي دي. پرون د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو بل پړاو پیلوي. لسکونه غیر قانوني کډوال چې د ایټالیا د حکومت په امر البانیا ته انتقال شوي وو د روم د یوې محکمې د نوي حکم له مخې بیرته ایټالیا ته ستنی شي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د محکمې له لورې د کډوالو د نیولو او له ایټالیا څخه البانیا ته د هغوی له لیږلو سره له مخالفت وروسته یوه کښتۍ چې 43 کډوال یې لیږدول د شنبې په ورځ له البانیا څخه د ایټالیا بری بندر ته روانه شوې ده. رسنیو د محکمې د نوې حکم چې د کډوالو د ساتلو لپاره د ایتالیا د حکومت پلان غیر قانوني بللی، د ایتالیا د صدر اعظم جورجا ملونی د حکومت پلان ته غټ گزار بللی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي چې نتنیاهو به سبا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې د غزې ترانګې د یرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي. اوسجی رادیو په انټرنیټ کې پاسجی رادیو .com کې اوري. د طالبانو یو مخالف ډله د ملي مقاومت شورا وایي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې مسله په خپل اجنډا کې شامل کړي. وړاندې چې سیاست تر کوو یو شمېر افغان شې له طالبانو غواړي چې د زده کړو ستونزې هواره کړي.
دوی دې خپل اختلاف ټول پرې دی او موږ ته د زده کړو اجازه راکړي.
افغانان له پاکستانه د کرکټ د اتلانو جام سیالیو لپاره د ویزو غوښتنه کوي.
او خان ساته نو دروازه غته جوړه کې تاسو چمپیونز ټرافي غواړئ تاسو په یو اړخ کې نو باید تاسو دې ورکړئ.
په پاکستان کې مو د میشتو افغان کډوالو لسون سو هم خبرو.
د خپل کال په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې پورته امر وشي ته په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په ملک پریزي اسلام آباد ته وځي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت عالی شوراوي د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یو پلاوی پرون د دې شورا لغړی سره د ترکیه په پلازمینه انقره کې ژغیدلې ده. د دغه شورا په خپل وی پانه کې لیکلي د نړیوال سولې بنسټ پلاوی دوی ته ویلي په تیرو درې کلونو کې د بایدن د حکومت پر مهال د افغانستان موضوع هیر شوې و او د هغه یادول د حکومت له رسمي سیاست سره په ټکر کې وو. جزئیات له خپل همکار اکرام مولا اکرام څخه اورو چې دا اوس را سره دی. اکرام صاحب، تازه جزئیات سری په دې برخه کې
مننه. د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یا ګلوبل فیس فاونډیشن پرون شنبه د ترکیه په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت دالي شورا لمشرانو سره کتلې دي. په دې ناسته کې عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد او بصیر انور برخه لرله. د دغه ناس یو ګډونوال او پخانی جهادي کماندان محمد محقق ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت علي شورا چې د مذاکراتو لاره نه د افغانستان د قضیه پر حل باندې باور لري، خو نو موړي غواخم وکړ چې ک د مذاکراتو دغه حادثو پایله ورنکلنو دوی به عملی اقدامات پایل کې چې خای وضعیت لا پسې خراب شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد سره چې موږ څوکړه په دغه موضوع پاړه باندې کڅوم دوی زموږ اړې کې جواب نه کړی، خو وړاندې تر دې د دغه شورا د جوړېدو پر مهال باندې رسنې او تویلی و چې دوی کڅم خبرو ته آماده دي، مذاکرې ته آماده دي، خو په حکومت کې دغه کسانو لپاره چې دوی په وینا باندې د دوی د خبره فاسد سیری دی او یا هم آزمایل شوی دی، هغه کسانو ته ځای نشته او خپل حکومت ټول شموله بلل یو. د دوی دا هم ویلی دي چې محمد محقق او د دې ترڅنګ د مقاومت عالی شورا چې دا دوی په خپل پاڼه باندې دام لیکلی دي، د امریکا د سولې د نړیوال سولې د بنسټ له قوله چې ډونالد ټرمپ حکومت چې نوې په امریکا کې رامنځته شوی د افغانستان د سولې مسلې چې دا د خپل اجنډا کې ورته ځای ورکړی دی او لومړیتوب ورته لري. په داسې حال کې چې د دوی په وینا باندې د امریکا تیر حکومت چې دا مسلې حاشیته غورځولې و، نو د دوی دغه ناسه شوې د سوره جوړاندې ځینی نور راپورونه ورکړی شوی او سره له دې چې د مقاومت د عالی شورا یو ویان بیا غرت کړ چې په ترکیه کې د دغه کسانو سره د پاکستان ځینی چارواکو هم لیدنې درلودلې او د افغانستان په مسله باندې ورسره بحثونه کړي او خدوی غلې دنه رات کړی و. دغه شورا چې د په 2022 کال د مارچ په 19 باندې رامنځته شو، په هغه وخت کې دوی ویلي و چې دوی خپل طرح لري د افغانستان د مسایلو لپاره باندې د خبرو لپاره زمينه برابرول، د مذاکرات او پیل د انتقالي حکومت جوړیدل او بل اخره په افغانستان کې یو انتخاباتي حکومت جوړیدل د دوی هدف دی.
اکرام صاحب، تاسو د ملي مقاومت دالي شورا یو شمیر غړو ته اشاره وکړه چې په دې غونډه کې برخه لرله، دوی خو نور غړي هم لري، په د پخوانی جمهوریت یو شمیر نور چارواکي هم له دوی سره دي، دا پوښتنه مو نه کړه چې هغه څنګه په دې غونډه کې نو
او دوی اوسه په دې اړوند باندې زموږ پښتني جواب نه کړم. دومره ویل چې د غناسه د عبدالرشید دوستم په کور کې جوړه شوې و چې د الماس زاهد په نوم باندې او د بصیر انور په نوم باندې او خپل محقق ویل چې موږ په دې ناسته کې غډون درلود، د نورو غړو د غډون پاړه باندې زموږ پښتني جواب نشو.
مننه اکرام الله اکرام بو چې په ترکیه کې د طالبانو د وی مخالف ډلې د افغانستان د ملي مقاومت دالي شورا د وی غونډې د راپور چو سیاست سره شریک کړ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په دې ورسوي کې د افغان جنو د ستاکټو په ننګه د جنو لوړ پړو طالب چارواکو له څرګندونې ورسته یو شمیر انجنیر او میرمنې وای طالبان باید د دوی د ستاکټو په تړاو عملی اقدامات وکړي. دوی وای د ستونزې د طالب چارواکو ترمنځ په ناندرو او اختلافونو نه علي شي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال محمد نبی عمری و ویډیو لاس پلاس کیږي چې دای په کې ژاړي او وای ک د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي، مباح دي، خدای دې مشته هدایت وکړي، دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. تفصیل په دې راپور کې.
دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د ذکرو اجازه راکی
د خونځي ل ذکرو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت وسیدونکې ده دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د جنونو د ذکرو په تړاو عملی اقدامات وکړي نو موري ازادي رادیو ته وویل
ته مخکله دینه چې طالبان راشي په خوانځي تتل ما ذکر میکولې خو اسمنګه د ذکر وخت رانه تیریږي او دویم دومره یو چارواکه یو څوای یو بل چارواکه بل څوای هیڅ د دویم سر ما سره بور معلوم نه دی دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د ذکر اجازه راکی
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علوم پوانځي په خوانی معاصله چې دا هم نه غوړي د ورته سنز لامل پر اپور کیا چی په دی اړه وای
خبرونو کې اورم چې یو چارواکی خفغان ښکار کړی دا خفغانونو اظهارول څه ګټل لري بس خفغان او داسې احساسات خپل لیوام انسان هم هر وخت کې بیانوي دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو غن خبرګونونه راپارولی او لاس پلاس کیږي چې نوموړی پکې د انجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په جړه کیږي عمری وایي کډ انجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي خدای دې مونږ ته هدایت وکړي دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنل چې نوموړي دا څرګندونه د سلواغه پاتمه خوست ولایت کې د جنونو په وی مدرسه کې کړی دي تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس دانګزی هم ویلیو چې د جنونو پر زده کړو بندیز مونږ د طبيعت خبره ده نه د شریعت د جنونو د زده کړو په تړاو د عباس دانګزی له روسیو څرګندونو وروسته زینو کورنۍ او رسنوي او یو شمیر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وټلو پاړه خبرونه خبره کړل خو په خپل اباستانګزی به له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلیو چې د افغانستان کې د طالبانو پر افغانستان تربیه واکمنی دوه وروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د انجونو لزدکړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او دغه ټوک چې حکومت پلاس کړي د دې نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دیتہ او د ویلو پرته عمل پکار دي د کپڅ شي باندې باور مندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دي او سره دا غي هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده د خطا ده د غیر اسلامي عمل ده
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څ باندې درینی مکالونو واکمنۍ کې نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه اسلامي هوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزان پرت افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټي حقونه ورکړي او طالبانو بیا ادعا کړي چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي هغه ادعا چې افغان مرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د روان کال د جنوري 28مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکارا په کینجونې ل زده کړو منه شوی او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حق محرومي شوي دا یو تراژیدی او ناورین دی
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر مینوال د اتلانو جام سیالیو له نږدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي یو شمیر دوی په ټولنیزو رسنیو هم په دې هم د دې ستونزې په اړه بیلابیلې لیکنې کړې دي تاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپاینز ټرافی سیالي د فبروري په 19مه په پاکستان کې پیل شي افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې درې لوبې لري جزئیات ته اکرام الله اکرام پر راپور کې
په افغانستان کې د نن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وایي په بار بار په پاکستان کې جوړیدونکي د اتلانو جام سیالیو ل نګدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خورت شوې ده د ننګرهار یو وسیدونکو شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی درې سلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو هغه ریجیکټ کیږي مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ هم داسې اپلای غانی وکړو په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو هغه ته دعا وکړو خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ دپاره چې مونږ ته دا ویزه ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړپوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپله لوبډله تشویق کړو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باله نږدې وګوري خو اوس خوشینه دی ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپاینز ټراپۍ دپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپاینز ټراپۍ پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورباندې پاتې کېدلی اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسټرالیا، د نورو هېوادونو خلک به هم د خپلو لوبډلو تشویق دپاره راځي. نو زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $1200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوال د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسؤل حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
که تاسو چیرته مطلب وخان ساتئ نو دروازې غټې جوړې کړئ. تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړئ ستاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي د هغې لوبډلو مینهوالو ته باید ویزې ورکړي چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته اتباعو ته مینهوالو ته د هغه لوبو ویزې ورکوي او هغوی ځي بیا هلته خپله مینهوال او خپله لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزې سختې کړې او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزې ورکوي. ټاکل شوی چې د روانې فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او آسترالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر مینوال په نورو هیوادونو او افغانستان کې له پاکستان غواړي چې ویزې ورکړي چې پاکستان ته ورشي او د اتلانو جام سیالیو کې د خپلې لوبډلې ملاتړ وکړي او هغوی وهڅوي. په پاکستان کې تم کې شو د پاکستان حکومت ویلي د آی سی سی افغان کډوال باید له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي او افغانستان ته ستنه شي. دغه شان دای هم ویلي چې د پی او آر کارتونو درلودونکي هم له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په دې پریکړې خوښتنې ښودلې ده. زموږ همکار سنا کاکړ په دې اړه په پاکستان کې له یو شمېر هغو افغان کډوالو سره چې د دې کارتونو درلودونکو دي خبرې کړې دي. دا سره ور
نو ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده او داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه خدای کسون خوند راکړي، ځکه چې 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې پکې پورته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي اسلام آباد ته به وځي خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته ورځې ټیم مې راکړه چې ورځو کې ووتې ولا ښځې م بولم او نه رانم بولم ته نن اوس په دولي یاد مو ډېر پریشانی سره یو افغانستان کې مونږ داسې یو شی نه وسو سالته دمغه سرپناه و یا دمغه आवाज اوریدل و طریقه کار راته جوړ کړی و دغه ورځ دغه ټیم ټول افغانان وځي دغه تاسو لار دغه شی بزان سره وړي دا شی بزان سره نه وړي اوس موږ انتهایی پریشانی کې اوس موږ ته والله کده چل راځي وسو کو
اسلام نوم می اسد الله دی زخپل پیوار کاټی مصیبه اسلام آباد کې اوسیدونکو پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 20 کلونو نه اوسېګم خو په دلندو شپو کې یا په دلندو میاشتو کې موږ سره چې کوم وسایط روان دي صاحب هغه بیخي ناچلنه وسایط دي کم سے کم کما باسي ماته د لګ ټیم راکی مقرره ټیم دی راته وخه چې زه په ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانوم دے شیر خان
ما دے قرانی مدا سی سی کارڈ لری غوند مکمل
او پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کې سولے گنه دومره پریشان یو زتا سو مس دا اوس دا در ورځ کی ز کور نه نو زمالا دومره خراب ته شپه ورځ نه دے چاپیره من غور زی الله سره ډیر خراب دی زوم سی بیخ نه دے پاکستان او افغانستان بالکل ورکو
په پاکستان کې مو د میشتو یو شمیر افغان کډوالو سرګندونه اوریدي
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو په وارداتو تعرفې لوړ کړي ډونالد ترامپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې کدا یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي نو پر دغو هیوادونو بل وړې تعرفې ولګوي کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې
د سپینې ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 25% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی دا فرمان به د سه شنبه لورځي څخه عملی شي د سپین مانی د معلوماتو لبخي دا فرمان د شنبه پورز صادر شوی او لمخي د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وزکی شي خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 25% تعرفه ولګول شي ډونالد ترامپ ګواښ کړی و چې د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجر او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیرونه درول شي نو پر دغو هیوادونو به سختي تعرفې ولګوي هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې و څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي د ترامپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 25% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداري ورکړ چې د ترامپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري شغل ترودو چې په یو خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو چې 1.5 میلیارد امریکایی ډالر کیږي تعرفې وضع کړي د هغه په وینا 25% تعرفه به چې ارزښت یې 1.5 میلیارد کاناډایی ډالر کیږي پر امریکایي محصولاتو د سه شنبه له ورځې عملي شي یعنی هماغه ورځ چې د ترامپ تعرفې نافذی شي او د پاتې 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 1 ورځو کې تعرفې ولګوي د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړه تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکړي په واشنگتن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي او ټینګاري وکړ چې سوداګریزي جګړه هیڅ ګټونکی نه لري ترامپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړي چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي
د لوبو لټګرنن دا خبر لرو چې د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې نن تر 19 کلونو د لښومره جنو د کرکټ د اتلولۍ پایلو به تر سره شوه په دې پایلو کې د جنوبی افریقا لوبډله له هند سره مخامخ شوه دا لوبه هند په ډیر ستر توپیر وګټله او د دې جام اتل شو. لومړی بیټنګ د جنوبی افریقا تر 19 کلونو لږ عمر جنو پیل کړ چې په دوه تیاو منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې هندي لوبغاړي وتوانېدې چې په 12 اوور کې 4 اتیا منډې جوړې کړي او یو وکټ له لاسه ورکړي او د دې لوبو اتلولي خپل کړي. را پورونه مرکه او اوریدونکو او سجلډو په انټرنیټ کې پاسه sajlado.com کې اوري دا سجلډو ویب سټ ته کتا سو ورشي هلته دا غو را پورونه متن وسل شي چې دا سجلډو لاري خبري شي. همدارس دا سجلډو 19 پروګرامونه پاسه sajlado.com کې موندل شي او د دې ترڅنګ ویډیوي را پورونه هم ستاسو انتظار کوي کچرته تاسو دا sajlado.com ویب پاڼه ته سر ورشکار کړی. په داسې حال کې چې بې وزلي په افغانستان کې ورځ تر بلې پراخېږي او نړیوال سازمانونه او خیریه بنسټونه وایي د مرستو د کمېدلو له امله ټول اړمنو ته رسېدنه نشي کولای، کورنیو د ماشوم راوړلو برخه کې وقفې ته څومره پام کړی دی. ډېری افغانان دې موضوع ته پام نه کوي، یو په بل پسې ماشومان زیږوي چې ورته رسېدنه نشي کولای او یو شمېر د دوی خوارځواکه کیږي. ډاکټران وایي د نورمالو ولادتونو ترمنځ باید لشتر لشه دوه کاله واټن وساتل شي. جزئیات فیروزه عزیزی پر راپور کې
ډیر ماشومان حقیقت سره په ټوله نړۍ کې د هغه ستونزې زیاتې خو خصوصا افغانستان کې.
د کابل ښار اوسیدونکو رحیم الله و موړی چې د شپږو ماشومان پلار دی وایي په دې شمیر سره د ماشومان روزل او پالل ورته ډیر سخت سوي دي.
د کار ستنه کسب شته بیا خصوصا د نجونو په مخ باندې خونځي تړل سوي دي. کنجونی وي نو د هغوی ژوند بیخي خراب دی او والدینو ژوند هم ورسره خراب دی. ډیر ماشومان درلودل بیا خصوصا په افغانستان کې دا د ماشومانو لپاره او د کورنۍ لپاره ډېرې زیاتې ستونزې زیږوي. د رسیدګي نه کېږي دوی تعلیم ته، د دوی تحصیل ته، د دوی هغه ښه ژوند ته یو شي ته هم زمینه نه ده برابره. دلته مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې.
رحیم الله وایي مخکې چې یې دا نه درلوده ژوند یې ښه و او د مېرمنې او کورنۍ په غوښتنې یې شپږ ماشومان راوړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی او د اتو ماشومانو پلار شیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند د ناسمو اقتصادي حالاتو له امله تازه یو 4 کلن زوی په خوارځواکۍ اخته سوای دی.
زما په خوارځواکۍ اخته شوی د ډیر بد وضعیت له امله ډیر شدید خوارځواکۍ سره مخ شوی دی. مشکل لا تازه دي چې نه کارونه شته څه شته چې موږ په دوی ته خوراکونه راوړو خو وضعیت مې ډیر بد وضعیت دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د دریو ماشومانو پلار حکیم الله بیا وایي چې د افغانستان اوسنۍ شرایط ته په کتو هر څومره چې ماشومان کم وي همره ورته رسیدنه اسانه او ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کولای شي.
زه په خپل کورنۍ کې چې د 15 کلونو پورې درې ماشومان لرم. کم ماشومان درلودل د ټولنې د پرمختګ سبب هم ګرځي. په زمون کې اقتصادي فشار هم په ټولنه باندې نه والدېږي، ذهني او صحي ستونزې ورته نه پیښېږي. په اقتصادي لحاظ هم، په تعلیمي او صحي لحاظ هم، په کلتوري لحاظ هم.
ډاکټران ټینګار کوي چې د کمو ماشومانو زیږول او د دوی ترمنځ د واټن مراتول نه یوازې له روغتیایي اړخه حیاتي رول لري، بلکې په خبره یې د ژوند د اکثرو برخو د ستونزو مخنیوی کوي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
په نارمل ولادت کې دوی باید دوه کلو څخه واټن ولري. په څوک چې یو ځل په کوچني باندې عملیات شوي درې کاله واټن ولري، او څوک چې کوچنی زیان شوی وي یعنې تر 15 میاشتې شپږ میاشتونه زیات بچي خراب شوی وي، دوی کولای شي چې شپږ میاسې واټن دروړي. هغه کورنۍ چې کوچنیان کم لري تحقیقات خویلې دي چې دوی تر ټولو څخه ښه ذهنیت لري او ښه روزل شوي دي. په دې شرایطو کې ماشوم راوړل او دغه روزنه مخته وړل ډېره سخته تمامېږي او صحي او جسمي او ذهني او رواني ستونزې هم مور ته هم ماشوم ته او هم د کور په هر غړي باندې منفي اغېز لري.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاری او بیوزلی زیات شوی او ورسره نړیوال مرستې هم کمی شوی چې یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول لوی کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ شوي دي. ډیری ماشومان په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ اخته شوي. تازه څلور ورځې وړاندې د جنوري په 28مه ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړ چې په روان 2025 کال کې به له 50 کلونو کم عمره خوارځواکه ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا د 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې بیا د اندېښنې په څرګندولو ویلي وه چې سږکال د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د اټکل له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 15.1 میلیونه خلک ژوند کوي، خو دا چې په دوی کې څومره یې یوازې ماشومان دي کره شمېر یې نه دی ورکړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو